السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفي الله ستاسو نگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې خو اوس په اول کې د لبنان په اړه باندې خبر پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 492 کسان وژل شوي دي اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي دي په وژل شوو کې 15 ماشومان او 850 ښځې هم شامل دي د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دي دا له 2016 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو لویه مرګ ژوبله یادېږي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور پر بنسټ د اسرایلو پاوز د لبنان په ختیځ او جنوب کې له خلکو غوښتي ژر تر ژره له هغو سیمو ووځي چې پکې د حزب الله ډلې د ادعا په اساس وسلې زیرمه شوې دي امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله تر هغه بولي زرګونه کسان د لبنان له جنوبه تښتېدلي چې په نتیجه کې د بیروت لویه لار له زیاتې ګڼې ګوڼې سره مخ ده د اسرایلو پوځ ویلي په حزب الله ډلې پورې تړلي 800 هدفونه یې ویشتلي دي د دغو بریدونو په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د اسرایل په شمال کې په یوې پوځي اډې لسګونه راکټونه توغولي دي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې ښاغلي ګوتریش له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي د افغان ښځو په اړه دې غونډې کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه له ازادي رادیو خبرونه ته غواګی است تاجکستان وایي د سکال جنوري تر اگست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته سباندي 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو واټ ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو واټ ساعته یعنې 6.5 سلنه صادره شوې د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوي دي د جمهوریت پالو د استازو یو ډل غواړي چې یو نوې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغه اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوریت پال ګوند استازي جوش بریچن چې دا لایحه وړاندې کړي فاکس نیوز ته وویل د بایدن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کیږي د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کیږي د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحدو ایالتونو د اریزونا د شپ کراسینګ د سیمې په سالت ریفر نومي رود کې ډوبه او مړه شوي 15 کلن عبدالمصور خالقي او 20 کلن سلیمان ناصري چې د 2018 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته کډول شوي وو تیره چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نساري او خالقي چې د تر زامن ول طالبانو راوتختیدل خودلته لدی تراجیدای سره مخ شول او په سودان کې په تیر دوه میاشتو کې لکټر لګا 388 کسان د کولرا په ناروغي مړ شوی د روغتي چارواکو په وینا شاوخوا 10000 کسان په دې ناروغي اخته شوی دي کولرا په ځنګړی توګه په ختی سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډیره خبره ده د سیمې پروستیو کې سخت بارانو او سیلونو ځپلی د سودان روغتي وزارت پرون ویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خبره شوې خو تر ټولو زیاتې پیښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القزارف کې ثبت شوې دي په سودان کې د کولرا ناروغي به ساري نه ده و کاله په خوا یوازې په دوه میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر وسه ډیرې مړ کړل کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ د سر مطلب مو دا دی چې په لبنان باندې د اسرایلو په بریدونو کې لکتر لګه 492 کسان وژل شوی دي زرګونه خلک پرون د لبنان له جنوب د تیښتې په حال کې لیدل شوي او مجبوره یې خپل کورونه پرېښي دي.
وضعیت هیڅ خوندي نه دی، هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي، نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو.
د افغان ښځو په اړه باندې پرون په ملګرو ملتونو کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوترش په خبره افغان ښځې او نجونې د جنسیت په بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي.
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based discrimination and oppression.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په هرات کې لسګونه صرافان نیول شوي دي.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګست رازو. اول مطلب ته، پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو په نتیجه کې 429 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي. په وژل شوو کې 15 ماشومان او 50 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي څه باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي. په دې اړه به نور جزئیات له عصمت څاروان واورو.
په لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل. د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکوونکي شامل دي. اسرائیل وایي د مرژوبلو په شمیر کې زیاتوالی له دې کبله دی چې په ویشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمې وې. له دغو بریدونو وروسته نړیوالې رسنۍ وایي زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیروت ته تښتېدلي دي.
وضعیت هیڅ خوندي نه دی، هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي، نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو، نه پوهیږو چیرته.
اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبي بندر څخه بیروت ته اصلي لویه لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبي سیمو څخه بیروت ته روان دي. تر برید مخکې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداری ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري، او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر اتیا ډیر بریدونه کړي. په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اورېدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یوه خبري کانفرنس کې د لبنان خلکو ته په یوه بیساري پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکي خلکو ته چې د حزب الله اړوندو ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډېر دقیق بریدونه وکړي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایي بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
The women and girls of Afghanistan face a deep crisis of gender-based.
د افغانستان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک له منځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمنې او نجونې تر ډیره په خپلو کورونو کې بندې دي چې د تګ راتګ آزادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشت حساب دی. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې له مخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور ټولنې او خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوي دي. په دغه قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوي دي چې د قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. ښاغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دې غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزي کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغېزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې په خبره ګیلمنې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی تر څنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتي د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومي کړي. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوالې ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې لزګونه صرافان نیول شوې دي. راپورونه وایي چې دا هغه کسان دي چې د کار جواز نه درلود. د هرات صرافانو تر دې مخکې څو ځلې د صرافانو لپاره د جواز او ضمانت د لوړ قیمت په اعتراض کې احتجاجونه کړي وو. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې صرافانو ته د جواز لرلو او بانکي ضمانت شرطونه ایښي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
له هرات څخه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې طالبانو لسګونه صرافان نیولې دي. ازادي رادیو ته څو صرافانو د امنیتي اندیښنو له کبله د نمونو د نښودلو په شرط تېره شپه وویل چې اکثره نیول شوي کسان ګرځنده صرافان یا هغه کسان وو چې په لږ پیسو یې کاروبار کاوه. د صرافانو وروسته له دې نیول شوي چې هغو څو ځلې د صرافیو د جواز د لګښت او بانکي ضمانت پر زیاتېدو اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته څو سرچینو وویل چې د طالبانو امنیتي غړیو پر صرافانو د چاپې په مهال یو شمېر داسې کسان هم نیولي چې د خپلو پیسو د بدلولو لپاره د صرافۍ مارکېټ ته راغلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو لشته لږه یو سلو اویا تنه نیولي او ځینې یې له نیول کېدو څو ساعته وروسته خوشي کړي دي. خوشي شویو صرافانو ویلي چې وهل ټکول شوي نه دي، خو په سختو شرایطو کې توقیف ول. د هرات یو صراف چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې له یوې مودې راهیسې ټولو صرافانو ته ویل شوي وو چې جواز واخلي، خو د طالبانو له لوري د جواز او همداراست د مالي ضمانت لپاره ډېرې پیسې ټاکل شوي چې د ګرځنده صرافانو وس پرې پوره نه وو.
هغه پیسې چې د جواز لپاره اخلي بانکی ضمانت دی، یعنی شپږ شپېته لک افغانۍ چې تقریبا یو لک ډالر کیږي. یو بانکی سټیټمنټ هم غواړي چې نږدې 15 لک افغانۍ کابو 1,000,000 ډالر بانکی سټیټمنټ دی. باید هر صرف دومره پیسې ولري. دا د افغانستان بانک په لایحو کې شامل وو او په خپله صرافانو بانک ته مراجعه وکړه. ورته یې وویل موږ چې دومره ډېرې پیسې سپارو باید اصول هم ولري. د لویو صرافانو د دې غوښتنې له کبله ګرځنده صرافان د صرافۍ له بازاره ټول شول.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت په کابل او نورو لویو ښارونو کې پر صرافیو د جواز اخیستو او د ضمانت ورکولو شرط ایښی و. صرافان وایي چې طالبان د صرافیو د جواز او ضمانت لپاره ډېرې پیسې غواړي چې د دوی په وس پوره نه دي. طالبانو د صرافیو د جواز لپاره نوي شرایط د اسد په میاشت کې وضع کړل. په هرات کې اکثره صرافان د یکشنبې په ورځ نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د هغو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو سربېره پر نارینه هم د هغو اعلان شوو قوانینو پلي کول جدي کړي چې له مخې پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګول شوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتو په اړه په خپور شوي راپور کې وایي په کابل کې دولتي کارکوونکي د ګیرې پریښودو ته اړ شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ورځپاڼې په ټوکو ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ورځي ان دروازې ورته کول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سلمانان او عام افغانان هم تاییدوي چې په وروستیو کې طالبانو د لګول شوو محدودیتو د پلي کولو په برخه کې جدي چلند پیل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د کابل خار په د صد فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صد فامیلیو کې دکان لرم سلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ذکر دي د ګیرې اصلاح کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه مو کارونه ډېر کم شوي دي حق مخکې باندې نه رسي موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونه راپارولي په نارینه او هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوې دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکوونکي د ګیرو پریښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي. ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نږدې دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه په خوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي په خوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړ لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په 14مه ماده کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي له غږولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان دغه قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت له ورتوالي منع شوی ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقيف کولای شي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
اوس هم د ماشومان او اړوند یو ریپورت. له ماشومان د ملګر ملتونو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف وایي روان کال کې په خورځواکي اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره پروختونو کې بستر شوي. یونیسف د دې ماشومان د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم بللي او ټینګار کړی چې یوازې د ملګر ملتو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ وایي نشي کولی د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خورځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف د سپتمبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خورځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خورځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان په خورزوکه یخته دي، یو یو کلان دی یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و مخکې میدان درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکیټ مې ورکول، اخر په خورزوکه یخته سول. روغتون ته مې چې یوړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وی متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلان دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک درز تشرخانه تلانی 63 ساله را بستر کردم، بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید به کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خورزواکۍ اخته دی.
دین خطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخکی چکله یو کلنو چاغک و اوس ډیر ډنګر شوی، ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کې بند ورته واچو، ویلې چې خورزواکۍ دی. شنه شنه پاکټونو کې ویتامین ورکړل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ییز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ییز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په اوسط ورځ ورته ووایم زمونږ او زوی شفخانه کې، د پکتیا او زوی شفخانه کې تا ورځې تر 15-16 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دی، د زی اکړه کې بل ځای ته نو شمېر یې په ژمي کې تر 15 پورې رسېږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب وي، حتی تر میاشتو پورې، تر 1200 پورې، 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمېر تر 15-16 پورې هم رسېږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه، خو د روغتون ته راځي، د ورځې تر 70-80 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خورزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خورزواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خورزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لکه د خورزواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خورزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خورزواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
خبرونو ور آخوا
پرون د سپتمبر درویشتمه د اشارې ژبې نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه نجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په اشارې ژبې له زده کړو محرومې شوي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدو ستونزه لري د اشاروي ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د سپتمبر درویستمې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه نجونې چې د خبرو او اورېدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې زبې له زده کړې بې برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو نجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکې آمنه د همدې نجونو له ډلې ده چې د خبرو او اورېدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د آمنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازینۍ روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په ټوله راتلونکي روښانه. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل تر شوی ده ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه دې حکومت اخیستی.
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکي ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه یې اورېدلی سي. د بانو د تره لور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی و اینده خود هستن چون که بعد از این که طالبا اومد و به محدودیت ها را به سر خانوما
نه دخبل رتلون که پرده دیره اندیک منه دازه که او روست لده چه طالبان راقیلی پرخز و بینجون و یه محدودیتونه لگه ولی دامخ که خونزی تطلا او دیشاری جبه یزده که ولا او کولای شول چه پر طولنه که خپلی لیمرانه استونزی حل کری خو اوست دیدوی پر مخ خونزی ترل شوی او نشی کولای خپل هغل وستا دوام ورکری.
ازادی راډیو د دغنجون استونزی دی طالبانو د حکومت د پوهن وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکی کری خو نموری زمو پوختنی زواب نکری. دا یادوانی دا چی د سویدن کمیته له غو بنسټونو وچی د ملولیت لرونکو او دا شان استونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودی په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویدن کې د قران کریم د نسخو د سوزولو په خبرمون کې په افغانستان کې د سویدن کمیټه په ګډون د سویدن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویدن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندېښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیټې سویدن همکاری میشد ولی اطفال
هغه فعالیتونه چې د سویدن کمیټې لخوا دوی ته کېدل دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ورزده کوله. خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیټه بنده ده موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې په برخه کې له یوې موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی د دې ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړې اشارې شته. د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه تسان د دې اعلانات او کلتوري اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده چې څنګه دې وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او اعتباد او پاړیږي کیسې او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې ناشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دا وایي یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هیواد ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اورېدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اورېدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسېږي. د شروي سبې نړیواله ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کېږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو ژبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې ژبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له ژبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت مساکلا دولت فرت می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا باید مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا په رقم کې
رحمت الله برکاته. آزادی راډیو تور کاکم کوتا
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورټ چې آج یو راواز